درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسي ټولګي 19 پروګرام او د ازادي رادیو میلما پروګرام اورو. خو تر هرڅه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر نن یکشنبې په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنه شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې یو ان ایچ سی آر اداره د غوښتنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو ان ایچ سی آر وایي سږکال 1.4 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه او په دغې میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,000 کسان افغانستان ته راغلي دي چې په دوی کې 3,500,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو ویلي دي چې پاکستان به راتلونکې اونۍ د یو شمیر افغان ډلو کوربه وي. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دوو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلی دی چې د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په ونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې د لید کاتب په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف یې اعتماد جوړونه عنوان شوی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تروسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. لو اوکراین را رسیدلی خبرونه وایي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سبا ته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره خپل لیدنې مخکې په ختیځ جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. ټاکل شوی ده چې زلنسکی به سبا ته په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د جنگ په اړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر د اگست په 14مه په الاسکا کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په هکله خبرې وکړې. او اسرائیلو اعلان کړی دی چې د غزې له جګړې ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغې تړانګي جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغې طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر زیات جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر یزرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو په سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې یې ویلي دي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدي هلا چه طول جوردو غوثي اكمن بياست شرع واس ده ولسم طولگي واش برجم واسا پتیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وې چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تېرو لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغېز لري، څه رول لري. زموږ او ستاسې درس به د 1975 څخه تر 1980 پورې دوام وکړي. رسو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دی، او ورسره کاربون دای اکساید دی. تاسو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تېر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کېږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی، هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې. د دوی کوم نور رڼا چې ده، هغه ځینې خاص شواګانې، دغه د کلوروفیل چې دي، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی شي جذبولی شي، چې آبي رنګ سپي چې دي، هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسې، چې د لمر رڼا چې ده معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، دا د لمر رڼا، د لمر کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیرسي، دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی، د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی، د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلاکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تره ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که ده کلوروفیل ونده وایو کلوروفیل چه ده کل چه کلوروفیل ده لمر رنا جذبوی ده هغی الکترونون پا لوار انرژی حالت که بیداریجه چه پا ده سره ده کم ده بیدارسی و الکترونون چه ده حقا ده انرژی ده تولید ده تامل لپاره حرکت کوی او ده الکترون انتقال زنزیسته زان رو رسوی او ورپسی ده همدارنگ ده کمی عملی چه لمر نور رنا دلودل کلوروفیل هم عین کم دندی چه ده ته پکې رسی بل شې د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوموول او شازو د کلوروفیل دواي کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بچ کیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیني ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په دې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادیدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکسین چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دا اوبه چې دی ډېر وخت چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي ډیر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو اکسیجن د اوبو د تجزیه مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي او د اکسیجن د ازادیدل د ژوند لپاره ډیر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس را زو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه دغه کم اکسیجن کاربون دی اکساید کلوروفیل دی مهم نه دی د هغو یوازې هغو نه دی یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروري ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي هغوی کې خپل عملیه د تعامل سرته ورسوي، هغه د 15 تر 10 درجې پورې دی. که چیرې د 10 درجو څخه ډیر سي، دغه عملیت شي کېږي، کرارېږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسېږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 درجو ته ورسېږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کېږي. یعنې د تودوخې تاثیرات موږ ته د دې څخه معلومېږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 100 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیت شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي، دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټی پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټی پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټی پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټی پی انرژي آماده کېږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده؟ اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټی پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد آماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شي کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې دی، د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټی پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټی پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب کې اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي، دویمه پښتنه پر ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي، او اخرنی پښتنه ضایعي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ و سیعتمن بیست. شنا خلاص د دولسم ټولګي و شپږم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیتیکي بینظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و، چې دا کروموزوم میوټیشن چې و په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندی چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې و د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د ده کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې و، تغیرونه چې و، هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې و هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي و، هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمې برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه، یعنې فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي، چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي. په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دي لکه څنګه چې
وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې ورځې او دوی چې دي په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني ځان لري محدودیت په کښې ښکاره کېږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دي دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا معافیتي ناروغیو د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجوري چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سنډروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چېرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې داسې چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فزیکي ځانګړتیاوو کې که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د 130 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونجوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سنډروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سنډروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس د کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او 1Y لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي په کښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي په کښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کېږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کېږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا سي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې ده وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دي هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کېږي، چې دا عموما په درې ډوله سره ده عملیه موږ کولی شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سردي په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کېږي او هغه چې کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومېږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي، ټوټه یې اخیستل کېږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کېږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغیو له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی اوسې او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلینیفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي؟ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی ملما.
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستی، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم داسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نورو ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وه چې د ماطب خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. وبښئ، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یا مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو هلته په بل کال کې درس شروع کړی. د طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغسې یو نوی محیط او له افغانستانه راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و؟ یعنی که څام تاسو خو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو، ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته، یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې طب ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وه زده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لاس نشته تناسبه کې بلاتو یو څه اساسات موږ د کړی وو او بل دي مسلکی د نگانه هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژی او جنټیک او فیزیولوژي د دوی دلته په دولسم سنف کې لسم دولسم کې ویلي دي نو د مسلکی د نگانه هم وروسته پاتې وي باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکی مو ځان رسولی وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب واده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل هغوی بیا مېلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست چې یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساساتی و چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څه مې چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نه اجازه نلری دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل او یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، له پایله یې تاسو مشي کوله؟
او د مساس مای خیده خودلته مستر نور افغانان هم و او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولی چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان دا مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که دولتی ادارو که یا پوگو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. داد ادغام مانی نکیی لبدا مرغ زن خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه، هغه اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زیخ پلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خی احساس هم خوزه چی دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم، هغه هم دی ما خوشیگی دی ما دی هویت برخه ده او هغه باید پت نکو، هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرن امده خیی چی پا نور و هوادونو که ماشومان و تا دی مور و پلار ژبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبل ژبه ورسر خبری وکا و اغل لیکل و الوستل زکا، ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو ده مسائلی که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مون کار او خبری.
داکتر سباردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدار هي موضوع ته تاسو اشاره وکړ. دته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر یې څو ته رسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ول ایډیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغون خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان جوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکا نراغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغول کلا چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کری دی پدو که یورانیم کار شوه ده ده او پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده ما شما نوتا سرطان دیریگی ده یو دستی تیره نوه و زه ورغلم ځکه چې ما د تیبي د نگانه دي سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسی و تحقیق کرده ده یا نظر لری و دست ونده جوره کرده و موخ که بل صبح پا بل نظر دی بیا خپور کو کنه نو بیا نو آقا وقت که ده و نمانل شوینه نتا پا نور خبر و سیمگر زبست ده باید نشر نشی او بیا
خودلتا ده جورنالیزم پا حساب داکتر سب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه وو
زه تاسو سره همنظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی دست درست خبره در خو ما دا نشوی که ولی دی ما مقصد دا غوا چه اوس وگوری همه غا وقت که دی افغانستان پا حق لب دی ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرو ننشرول اگه منفی ننشرول دی ما از دغه و هدف می دیدونم زنوی ایما چه دغه تحقیق یا ده ادعا به درست و یا ده یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دغه مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنو ده بنشره ده لوسوازن دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی ده یو مهمه مسله ده
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لته به لرې شوي دغه د کلونه تیر شول لته به لرې پاتې شوي اوس څنګه اوس مو په ذکر را تېرېږي چې کاشکې لته سره وای
نه نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوي یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبر